السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د بې ساري راستنیدنې او دا چې اوسنیو امکاناتو ته په کتو د دغو راستنیدونکو وضعیت څنګه مدیریت شي په دې خبرې کې و چې د ځوانانو او ولس مسؤلیتونه څه دي. دا خبرونه واورې زنګ ورته راووهي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر روندو هکې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا دوه ورځنۍ تخنیکي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې د طالبانو سره د نړیوالو پر تعامل او د دغه تعامل پر لومړیتوبونو خبرې کیږي. غونډه ځینې منتقدین هم لري او منتقدانو ویلي چې له طالبانو سره د هر ډول تعامل شرط باید د ښځو بشري او اساسي حقونه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې ایران څخه 2,000 نه ډیر افغانستان ته راستان شوي دي چې زیاتره یې په زور له ایرانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. خو د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دغه ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي د جون لومړۍ تر 28مې پورې 2,300,971 له ایران افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دا شمیر 2,500,000 ښودل شوی دی. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 1500 ته لوړ شوی دی. د تلنګنا ایالت د سنگریدی سیمې د پولیسو مشر پریس ټرست آف انډیا ته ویلي چې د 150 کسانو مړي له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې سا ورکړې ده. د فرانس پریس خبري اجنس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پاوز په 13 جون میاشت کې د درېمې پر له پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. دا څېړنه د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ ISW په نوم د امریکا لوی تحقیقاتي ادارې سره په مرسته ترسره شوې ده. د فرانس پریس په څېړنه کې راغلي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 1588 کیلومتر مربع ځمکه نیولې. هله چې په تیرو میاشتو کې دا شمیر کم وو. او په اروپا کې د ګرمۍ په اړه اوري چې په ایټالیا کې د ګرمۍ څپې له کبله یو تن مړ شوی دی. د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدید ګرمۍ خپره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري هم ورکړي. د خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوی چې وړاندوینې ښیي هوا به راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمۍ به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په تیر څو ورځو او اونیو کې پر افغانستان د کډوالو د بیرته ستنیدنې صفه ورماته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې جون میاشت کې شاوخوا 2,500,000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. له ایرانه د اخراجېدونکو شمیر بې ساری بلل شوی دی. بل ګاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال آرام نه دي او هر ورځ ډلې ډلې راستنول کیږي. د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو پلاوی له ایرانه د بیرته ستنیدونکو کمپونو ته ورغلي د هغوی وضعیت له نږدې څارلې. که څه هم د هغوی حالات نازک یاد کړي خو ورسره د مرستو ژمنه کړي. پوښتنې دا دي چې د کډوالو د غشمیر راستنیدنه څنګه مدیریت کیدلی شي. ولس او پتیره ځوانان دې برخه کې څه کولی شي. په کور دننه د کډوالو د بوختیاو لپاره څه پکار دي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو. ځوان فکر خبرونه ده. تاسو هم که چیرته لیران او پاکستان راستانه شوی او غواړي چې په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې څنګه دغه چاره مدیریت کېدلی شي. نو خپرونې ته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. بل شمیره د واتساپ ده که چیرته مو انټرنیټ سم وي واتساپ ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00422311. باید یادونه وکم چې له وړاندې ځینو اورېدونکو په واتساپ کې خپل نظرونه راته رالیږلي دي. دغه راز زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم تبصری پریښي، هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریکوو. ښاغلی میاخیل په دوهمه نیمایي کې راځي خپرونې سره وصلېږي، خو اوس ورځو. حسیب الله ستانکزای سټوډیو سره وصل دی. ستانکزای صاحب، ستړي مشئ. تاسو هم دغه د افغانستان تحولات له نږدې څارئ. په وروستیو شپو ورځو کې خصوصا د ایران او اسرائیل او امریکا له جګړو او ناندریو وروسته په ایران کې پر کډوالو باندې فشار زیات شوی دی او زرګونه حتی د ورځې لسګونه زره ستنول کیږي افغانستان ته. څه لامل دی چې په کډوالو دغسې بد ورځ راغلی؟
سلامونه لودین تاسو، لودین صاحب تاسو ته، تاسو ډېر قدرمنو میلمنو ته، د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته. راځم پر باس باندې متاسفانه تنها دانه چې د ایران د دولس ورځې جګړې چې اسرائیل سره د مهاجرینو وضعیت په ایران کې خراب شوی ده. موږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې تر ډېر پر افغانانو باندې ظلم او فشار درلود، او ورته په ایران کې هم دغه حالات د پخوا نه روان و. ولې اوس لږ سرعت ورکړ شوی ده په ډله ییز شکل باندې؟ تاسو پوهیږئ د نړیوال قوانینو او د انساني حقوقي ټولو برخو خلاف د اصولو دغه کار په ایران کې روان ده، او دا کار په داسې وخت کې کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې یو پاسخګو نظام نشته. هلته زمینه د کار نه ده مساعده، د امنیت نه ده مساعده، د تعلیم نه ده مساعده، او په ټوله کې په مجموع کې نړیوال سازمانونه یا یونیسټیار یا نور سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي، تاسو ګورئ چې د دوی بودیجې ډېرې محدود شوې دي د افغانستان په اړه، او په ارقام امارو کې یا کوم پیشنهادونه چې دوی کړي دي موږ ګورو چې یعنی ډېر زیات کم سازمانونه وجود لري چې هغه د مهاجرینو په برخه کې هغه ابتدایي مسائلو کې هم نن رسیدګي نه کیږي صحیح. نو دا لوی ستونزې دي. ولې مهمه موضوع دا ده چې د ایران حکومت څو لویو ننګونو سره چې د دوی هغه رسمي دریځونه دي، دوی وایي چې موږ امنیت په خطر کې ده، موږ اقتصادي مسایل په خطر کې دي. 6 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې اکثره غیر قانوني ایران ته داخل شوی دی، او دا هم د امنیتی مسایل نه نظر نه موږ ته یو لوی کوخ ده، هم د اقتصادي له پلو نه. دغه 6 میلیونه کومه بودیجه چې د یونیسیار لخوا نه ورکول کیږي چې تاسو لیدلی پر رسمي ارقامو کې د افغان د کډوالو لپاره په 2015 کال کې 140 میلیونه ډالر د مهاجرینو لپاره یونیسیار خپله بودیجه درخواست کړې ده. ولې ایران حکومت دا وایي چې د 6 میلیونو مهاجرینو لپاره 10 میلیارده ډالر تنها موږ دغه سم د حکومت له بودیجې نه یا د موږ په دننه په ایران کې دا موږ تامین کوو؟ د ایران وزیر د خارجه هم دا خبره وکړه چې 90% دغه کوم لګښت چې د موږ دا تامینوو، او نړیوال سازمان 1% یا یونیسیار 1% یا ورته سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي 1% موږ ته پیسې راکړي، نو دا زموږ باندې بوج ده. بله موضوع دا ده چې د دوی داخلي ستونزه دا ده چې د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، مردمی فشارونه په حکومت باندې دا دي چې ډېر افغانان چې هلته تللي دي هغه کارونه چې ایرانیان کوای شي سرایداری د یا په ساختمانی برخو کې نور برخې چې دی دا ایرانیان باید مو کې نو دا ټول افغانانو نیولې دي په کم موز باندې او ایرانی دته نه حاضریږي چې په یو ځای کې دی کار کوي باید د هغه ټول مسایل حقوق باید پرداخت شي بیمه یې ده نور مسایل دي ولې هغه شرکتونه چې د ایرانیانو دي تجاران دي هغه دوی غیر قانوني اتباع د اولیت پرده ورکي چې هم مزد کم ورکي یا د کار هغه حقوق کم ورکي هم افغان چې هلته ژوند کوي غیر قانوني هغه د بیمې او نور مسایلو نه بې برخه دي نو دا دوی ته ارزانه تمامیږي نسبت یو ایرانی چې دوی په کار کې نیسي نو دا عاملونه هم شته دوی غواړي په یو شکل باندې دغه خپل فشار چې نن په دوی باندې دا یعنی د خلکو بیرته په ډله ایزو اخراجو باندې یا د افغانانو په څړلو باندې دا فضا په بل خوا ته بوزي او خلکو ته ووایي چې موږ مهاجرین دي تاسو د نفع لپاره دغه د باسو خلاف د ټولو قانونونو
مننه سانګزای صاحب ډیره ښه رڼا مو واچول په دې عوامل باندې چې سلامل دی چې په ایران کې افغان کډوال دغه سي بعد ورځ سره مخامخ شوی دی وروسته به الګ زره په دې تم شو او خبرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړي چې په افغانستان کې دننه اوس څه کول په کار دي لکه مو امکاناتو نه څنګه استفاده وشي ولس او ځوانان څه کولای شي چې د کډوالو دغه بې ساري سندنه ښه مدیریت شي ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی د سره خبرې کوو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري ډیره مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو څه وایئ چې د کډوالو دغه بې ساري راستنېدنه څنګه باید مدیریت شي ولس او ځوانان څه کولای شي
دغه د هلمند مساکلانې اړیکه ګیر کړې ده دغه مقصد به هیوادوالو را ده موږ کډوال چې افغانستان ته راوړي د دې سره د لاسرسۍ وسره وکړي پیسې مسجد ورته کومک وسره وکړي
او دلته مساکلا یا د هلمند شاوخوا نورو سیمو ته له پاکستان یا ایران کډوال ترغلي د تازه خپل خپلوان دوستان پیژنې صدر ول وضعیت کالي هوغي
یا سره اوس خدل چندان نه دی راغلي چې راغلي مې د ته او څو کورنۍ راغلي موږ خلکو ډیر کومکونه وسره وکړو دا د هر مسلمان واسطو پک بای چې وسره وکړي دا بیچاره خواران کډوال لاله نه پیړي نو چې موږ افغانان په دغه کوسي او کومک وسره وکړي
د سر راپورونه هم شته چې یو شمېر افغانان له دغو فشارونو سره سره له دغو محدودیتونو سره سره لا هم کوشش کوي چې له وطنه ووځي تاسو چې هلته په هلمند کې په مساکلا کې آیا داسې ځوانان پیژنئ چې په دغو شرایطو کې هم هڅه کوي چې له افغانستان ووځي او همدغو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي بیا له هغه ځایه ځینې پسې بیا د اروپا او ځینې پسې د نورو هیوادونو د سفرونو نیتونه کوي
ما خپل پر افغانان باندې دا ځخ زه د دلته خو ډیر دغه د وچکلي د دې دغه د لاس دي چې نشته و دغه دې دې مدا غوښتنه په کاچا کې لار باندې مار قطر وسره دی دې بای چولانه چې دا خپل وطن دی خپل وطن کې بچو کار او کسب دا کړي په پردي هوا کې نه کېږي هغه د تر لاس کال به تر کړی څلور کال به تر کړی هغه د نن نه برتر اباسي و ولاسې مو د هوا د ووځي
خا مغه چې وای پردای کار تر نیمو شپو د نو کور ودان له مساکلانه سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
السلام علیکم لوګین صاحب
غاډرا او څنګه شپه خیره و ډیره مننه ته هم ستړي مشي کوم ځای نیمو اړیکې نیولې او تاسو د کډوالو د بیرته ستنیدنې په دې بي ساري صفه باندې څه نظر لري
له محمد اجلم درزګان ته نه اړیکه نیولې
ښه عادل صاحب مهرباني
دا ټول موږ سره د نړیواله ټولنه کې یو خو په درې څلور کال د مصر حکومت باندې ځنه لګیدلې دي بل دا خبره ده چې په دغه کې د مشمعجر په اقتصاد ډیر کمزورې دي په خو موږ خو کنار کړل یو وایډ مثلا شکول هغه وس ټول په مش باندې مش خپل په ځام سره یعنی د 200 خزانه پدا ټول از مسولیت کې څو کوي چې زیلره ما یاست نه سوره د دې نه نسته نو بای چې دا نړیواله ټولنه اول خو دې نه راړي بیا چې راړي بیا دې ته زمينه او ته برابر کړي ته موږ دې 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 چې د شپنه لرو بای چې دا موږ حکومت څنګه کار شي برمیو ته وي او بندونه مشته وته دي دته د موږ داخلي ماجر له خوا دا حساب دي ساده تلویزیون کنه ما نن یو سړی یو چاته ورمزدرغي په 500 کالداري 500 کالداري یو سل شل غونې کیږي نو بار سره ورته دا سترګو لیدل دي لوجن صاحب یو سلام اتل صاحب ته یو سلام پیرات کی اسنغات و سلام
کور ودان سلامت اوسی عادل صاحب دا چې تاسو وایي چې په کور درنه کډوال لوړان دي باید ورځي غالي هغه کسان چې داخلي بي ځای شوی ورته وایي نو دا وخت دی چې په افغانستان کې امکانات او د لاسنیوي زمینی یا سرچینې هغومره نه دي لکه پخوا چې وي د طالبانو د حکومت یو پلاوی هرات ته لاړ تیرونه یې د دغو راستنې شوو کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره د یونیسیار استازی هم لاړه هرات ته او په اسلام کلا کې ویډیو وکړه ویل چې دغه کډوال چې راستانه شوی دی په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او لاسنیوي ته اړتیا لري او د لاسنیوي لپاره خو معلومه ده چې د دولت امکانات هم کم دي ځکه دولت سره نړیوال مرستې هومره نه کیږي او د افغانستان دننه اقتصادي وضعیت متاسفانه چې سم نه دی تر څو دولت ملاتړ وکړي په هر حال په کار دي چې هڅې وشي د نړیوالو موسسو له خوانه او د کوربه هیوادونو ته د په کار ده چې دومره فشار رانه وړي حداقل کې کډوال هم ستنوي په تدریجي ډول ستانه کړي بل اوریدونکو لرو د سره خبرې کوو بیا بیرته باس تر استنې ګل میلمنو سره باس مخته وړو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
السلام علیکم ډېر مننه سیف الله خاموش د زبل ولایت متاثر ته مرسته ولایت تاسو ته او میلمنو ته سلامونه
و مننه خاموش سیف سلامات اوسه تاسو په نظر باندې د کډوالو د دې بساري چپې د مدیریت لپاره څه کول پکار دي
ولا خبرې جو چې ډیر ګټ شمیر افغانان کله ایران څخه دي کله پاکستان څخه دي راشل کیږي او دا لړۍ تقریبا کلونه وصل چروانه ده نو یو خاکو ګورو چې لدی خو افغان ځوانان زی مهاجر کیږي مهاجرت مجبور کیږي هغه دلایل ته ګورو هغه عاملونه نو دوی مجبور کیږي څوک په خوښه نه دي خپل واد څخه خپل وطن څخه د مجبوری یو اخیری حد دی چې د خپل واد پرېږدي کورنۍ پرېږدي په داسې سخت حالات کې مهاجرت ته مخه کوي او زما په نظر سره دا په کار د مدیریت لپاره یو خودي لاملونه په ګوته دي معلوم ده چې غربت د مثلا اقتصادي ستونزې دي د وظیفو نشتون ده یا د کار زمینه نه درته مسایه ده نور داسې ډېر لاملونه شته د دوی لپاره دا په کار دي چې دغه لاملونه چې دي چې دوی اړ شوي دي مهاجرت ته تمرکز په کار ده مثلا بیکاری ده باید کار ته پیدا شي او د دې تر څنګ اقتصادي مشکلات دي د دې مشکل
خاموش صاحب وبخې
ستاسو
غږ ایران دی او غږ مو وزه مهرباني تاسو ته د ما ورکې ان شاء الله چې دا ځل بسامي
او ان شاء الله هغه د وموسې کوم اجرین روان دي له پاکستان دی کله ایران دی دولت لپاره دا پکاره د دوی تشپنوم باندې بجربونه جربونه ځکه د توزیع لړۍ په نومونه مول کاغذ په مخ امر وسو خو بیا دا لړۍ کو وسورته ګور ولاړه ده د دوی لپاره به دا کار د مینم مسایده سي دي تجارانه تشویق سي او خپل سرمایه‌ګزارانه تشویق سي او سره مخامخ خبري وسي او او دولت به داسې د کار زمينه مسايده کې یو لامل زوایم د جمهوریت د وخت عسكر دي یا د نظام خلق دي دلته وظیفه په هیڅ ډول نه ورکول کېږي اته نظام کې وظیفه مو ورکوي دا موږ منو در سره چې تاسو په نظام کې ملکی بخش کې وظیفه ورته ورکا یو پیاده توپ خورته ورکړي چې 15 پر در افغانۍ د عدالت ولري یو ماموریت یو اداري بخش کې خورته یو وظیفه یو بس ورکا د دې سره سره چې دوی هڅه وکړي کوشش وکړي بس امتحان ورکړي کامیاب شي استعلان ورته تر استخباراتو پورې استخبارات دې ته استعلام وکړي کی او دې ته د وظیفه اجازه نه ورکړي نو دا نه هلي چې ماته په دولت تو یا په اداري بخش کې یا په ملکی بخش وظیفه نه راکول کېږي اقتصادي خپل نه برابر سرمایه نه لري چې کوم کار وکړي دا یو اړکی چې مهاجرت وکړي له مهاجرت سره سره بیا د غیر هوا د مر شړل کیږي بیرته په جبري ډول قانونیت للی دي غیر قانونیت للی دي تاسو ویني چې هغه شړل کیږي په زور باندې نو لږه ځین بیرته نه هلی دل تراسي به انسان مجبور کیږي چې د جین ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړي د تاسو به رپټونه اوریدلی نو په دې باندې د ژوند حالت ډیر سخت سي هغه اخیری حد ته ودرېږي نو بیا دې مجبور سي امه پښتو کې مت غشتل دی وای مجبور ته موه چې غشتل نو چې مجبور سی بیا ډیر داسې کړن تر سره کوي چې هغه د نه منلو دی او د نه جبرانې دودی نو په دولت مدار غږ دا چې دوی تحقیقي کار پیدا کړي په ملکی بخشو کې کار ورکړي اجازه ورکړي نور تجارانو باندې دغه چې دوی ته سرمایه گذاری وکړي دلته دوی ته کار پیدا کړي کار اهلي کار ته وسپارل سي دلته ډېر کدرونه موږ لرو چې هغه ډېر لیسانس وي ماسټران وي هغو ته کار وسپارل کېږي خو مونږ داسې خلک وینم اوس دلته یو بخش دی د پولیو واکسین دی د پولیو واکسین کې داسې خلک مالي دلې دي چې هغه د تاریخ نسي لیکلی تاسو باور وکړئ هغه تاریخ نسي لیکلی هغه ته ورځ نه معلومېږي چې تاریخ څنګه ولیکم فقط امضاکي هغه امضایم نه ایزله نو هغه په ډېرو لوړو پوسټو باندې د واسطې په ذریعه سره لګېدلی بل ځوان بیا ماسټر دی بل ځوان بیا ډاکټر اخیستی ده هغه په کور ناستی هغه مجبور ده چې مهاجرت وکړي نو که یو خوا دولت وایي چې موږ همکار یو یا موږ ملاتړ کوو یا موږ زمینه ورته مساعده وو دا د سټیج په مخ یاد او کاغذ پر مخ یاد میریا په مخ دا خبرې دي په عمل کې څه نجی جرات یو عملی کار وکي د مزکو د لړۍ ویش خبره کړې ده هیڅ چاته یو نه توضیح سوي او بل په ځوانانو مې بیا دا ژغ دی په ولوس مې دا ژغ دی چې د مهاجرینو غوڼه د غز مستورونه دي ځوانان دي زیاتره مجبور سي راوښرل سي دلته راسي تاسو چې کرای کورنه قیمته مور کوي دوی سره د همکاري وکي چې کار من اورته مسایده کوي او بل داسې ځوانان باید د سرامکاري وکړي چې مثلا دوی لاسنیوي وکړي په دغه سخت وخت کې دوی لاسنیوي وکړي دوی سره یو مادي مانوي یو همکاري وکړي ترڅو دوی خپل ځان په شو ودروي چې ساتو شو ودروي او په ځان بیسياسي نو ډېر نه خالي دي ولا ازرمو درد وکړي خو انصاف نشته حق اقدار ته نه د سپارل سوي
خاموش ته مننه سلامات اوسئ علامه خوشاله لره ډیره مننه په سره پوری تبصره مې وکړه په تبصره مې وکړه کور ودان سلامات اوسئ اوریدونکو وشي باړي کمنې سي راځي چې د خبرونه له ملمنو سره خبرې وکړو میا خل سي بورس سره سره وصل شي هغه په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه راته وایي اسانګزه سي تاسو ته د ملمنو خبرې واوریدلې اول لاندې تبصره دغه ملمنو په خبرو باندې یاد اوریدونکو په خبرو باندې وکړي اوریدونکو ویل چې ځینې کسان په ډیرو سختیو باندې ځي وطن پرېږدي ځکه په افغانستان کې د کار زمینه کم دي د کار زمینه هم کشته یوازې هغو کسانو لپاره ده چې یو ډول د طالبانو خواخوږي پاتې شوي دي او هغه کسان چې په تیر نظام کې دندې کړې دي هغو لپاره اوس فضا وایي داسې ده چې کار څوک نه ورکوي که د کار هغه مکتوب هم ترلاسه کړي استخباراتي وایي بیا ورته ردوي نو دغو باندې لاندې تبصره وکړي بیا به راسو دي ته چې څه کول په کار دي تر څو له اوسنۍ موجوده امکاناتو نه په کتو د کډوالو د بې سار استنیدنه سم مدیریت شي.
میره مننه لودین صاحب چې به وخت راکړي د ورونو په باس باندې راځم. ګورئ یو خو دا ده چې نن موږ متاسفانه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري او دوی نړیوال مشروعیت نه لري نړیوالو سره اړیکې نه لري او په ټوله کې هغه کومه بودیجه چې پخوا د مرستې لپاره هم مهاجرینو د راستنېدو لپاره او هم دننه په نورو برخو کې وه هغه نن شتون نه لري. بله موضوع دا ده چې دا مهاجر بحران تنها د ایران نه بلکې د پاکستان نه جفا جوا یا په ډله ییز شکل باندې چې یو ځل په افغانستان ته تاسو ګورئ چې حدود د 10,000 یو 10,000 یا 15,000 کسان په ورځ کې اخراجېږي په ډله ییز شکل باندې نو دا سرپناه غواړي امنیت غواړي په دو مهاجرینو کې داسې خلک دي چې د جمهوریت یا 15 د اګست په سقوط کې دا خلک وتلي او اوس هغه بیرته اخراجېږي د دوی د ژوند مسله شته د امنیت موضوع یې ده لکه څنګه چې دا ورور د خبرې ته اشاره وکړله چې پخوانی هغه مامورین یو نظام کې یو هغه سیاسي برخه وي چې نظامداری کوي یا حکومتي دریض لري هغه یو جلا بار ده یو هغه ده چې ملت په اداراتو کې کار کوي نو متاسفانه یو داسې روحیه ده چې هلته که پخوا ملکي مامورین یا هغه مامورین چې مسلکي موږ مامورین په نظامي کې یا په نورو اداراتو کې په نورو ارګانو کې په درې قوو کې درلودل هغه ټول په کور ناست دي او هغه ته څوک وظیفه هم نه ورکوي که چېرې کوم وظیفه هم ورته پیدا شي لکه څنګه چې دا ورور وویلې
هغه بیا استخبارات را دی چې دا پخوانی حکومت کې کار کوي او دا زموږ مخالف ده. دا لوی ستونزه ده. بل په هر راز کې په افغانستان کې په جګړه کې په اوسط ډول 200 تر 300 کسان تنها دی. جمهوریت دی نظام عسکر به په جګړه کې خپل ژوند به له لاسه ورکړي. همداسې د طالب په اړخ کې هم ځکه په جګړه کې خو دواړه اړخونه عصیب ویني. نو دا که موږ راټولوو عام ولس چې د دوی په خپلو کورو کې یا په پټې کې کار کوو، تامن په جګړه کې عام ولس ډېر متضرر کېږي ځکه چې هغه دوی په ساحه کې موجود دي. نو دا ارقام که موږ راټولوو پر ده باندې که موږ بحث کوو، نو دا د دوی نه اولاد پاتې شوي دي، د دوی نه کونډې پاتې شوي دي. دا خلک په هغه وطن کې چې پخوا به یو سرپرست د کورې کار کوو، خپل د اولاد نفقه یې تامینوله یا به یو نهاد ورته مرسته کوله، نن دغه خلک نه کار لري. په افغانستان کې موږ اقتصادي بحران لرو، د طبیعي آفاتو یا طبیعي اقلیمو بدلون په ټول نړۍ کې د افغانستان هم یو له هغه هیوادونه ده چې په طبیعي اقلیم کې ځپل شوی ده. دا اوس تاسو ګورئ چې په ډېرو ولایاتو کې سیل راغلی ده. د کښت وخت و، هغه وخت و چې خلکو خپل غنم اخیستی دي، ولې هغه ریبل شوي، هغه ټول سیل وړي، د دوی فصلونه سیل لاندې کړه، ځمکې وی وړي، زرهاو جرب ځمکې خراب کړي. نو دا خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. په دغه وخت کې چې د مهاجرینو جوپام راځي چې مهاجر په هغه هېواد کې کار کړی، زحمت یې ایستی، د هغه پیسې په خپل هغه چا سره چې کار کړی پاتې دي، کورونه یې چې نیولي دي، پیسې ورکړي دي، هغه هلته پاتې شو. یعنې دا خلک پیسې نه لري، ټول اخراجېږي، په جبري شکل اخراجېږي، په غیر انساني شکل باندې اخراجېږي، او دلته هم راځي هېڅ شی نه لري. حکومت هم اوسنۍ اداره هم د ده توانایي نه لري چې دا خلکو سره مرسته وکړي. نو دا یو لوی ناورین او بحران رامنځته کوي، او دا یو لوی پرابلم ده، او تنها دا طالب نشي حل کوای. بل موضوع دا ده چې موږ د تعجب ځای دا ده چې د ایران حکومت سره د طالبانو حکومت یا اداره په ډېر ښه صمیمانه شکل باندې دا اوس هم چلیږي. په اقتصادي مسایلو کې دوی تجارتونه لري، او د مهاجرینو په برخه کې تر اوسه په داسې شکل چې دوی باید اقدام کړی وای متاسفانه نه ده کړی. حداقل د دوی هغه کوم کسان چې په ایران کې دي، روابط لري، یا ډیپلوماتان دي، یا د دوی وزارت د خارجه په اساسي شکل باندې دریز نه ده نیولی. دلته د اوبو مسله شته، د پردې تر شا ځینې معاملې شته، او دا دوی به دلته خوشحاله چې هغه مهاجرین چې په ایران کې دي، ځینې کېدای شي د دوی مخالفین، دوی احساس د خطر کوي، او بل ایرانیان په ورته وخت کې هم احساس د خطر کې دي. داعش او نورو برخو دوی پردې شاته یو معامله لري، او په دغه معامله کې دغه ولس ټوک ټوک کېږي، او دا ولس بې عزته کېږي، او په دغه بې عزتۍ کې د افغانستان وضعیت نور هم خرابېږي. وخت چې ډوډۍ نه په یو ځای کې، نو تابان هلته امنیت خرابېږي، او په لوی لاس افغانستان یو بل خواته بول کېږي، او دا به تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه، بلکې منطقه، حتی دغه ایران چې نن په دغه شکل دا کار کوي چې خلاف د کنوانسیون د نړیوال سازمان د ټولو معاهدو، دا به په دغه اور کې خپله هم سوازي. نو زه دا وایم چې د انساني، اسلامي، د هر هغه عاطفي موضوع په رڼا کې، د نړیوال قوانینو په رڼا کې، دغسې ډله ایز اخراجونه دا باعث د ده کېږي چې په سیمه کې یو بل خطر ایجاد شي، او دا موضوع په لوی شکل باندې یو بل خواته لاړ شي. او دلته به لکه څنګه تاسو څو ورځې مخکې ولیدئ، پرون هم په ده بحث و، د روسانو چې د افغانستان امنیت نور په خرابېدو ده، او د سیمې لپاره دوی خپل تشویشونه ښودلي وو. په ورته وخت کې ایران غواړي چې د یو لوی تشویش نه ځان وساتي. دلنه دغه جګړه خود دوی ډېر تاوان وکړ، په ده کې دی ولس رویا هم ضعیف شوی دی حکومت اعتبار هم کم شوی دی د افزاد دوی غړي بل خواته ووسی ول دلته مخته څه په کار دی که بیا باس پرده راغی چې موږ باید پرده باندې څه وکړو د غورونو د موضوع لپاره زه دا وایم چې طالب یونیچتیار یا هغه سازمانونه ایران په ګډه باید عاجل یو ناسته کړې وای یو معقوله طرحه یې د ده لپاره په میز باندې ایښې وای او د مهاجرینو په ډېر عزت باندې هلته وخت ورکړ شوی وای چا چې هلته کورونه وو هلته خو معلوم دی ټول ثبت شوي دي حتی په دغه یو کال آخر کې دوی یو ورقه د برګي سرشماري په نامو کور په کور دوی دا برګي سرشماري دوی تثبیت کړي دي مهاجرین چې هلته تللي دي ورته معلوم دي ټوله کټګوریانې ورته معلوم دي په آرامه په قانوني شکل باندې د یونیسار سره دوی په دلی شکل نه بلکې په انفرادي شکل داوطلبانه راستولی وای دا به یو ستونزه حل شوې وه ولې په دغه شکل د غیر انساني کار ده او طالب چوپتیا هم یو خیانت ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کور ودان ستانګزای صاحب ډېرې ښې حل لارې ته مو اشاره وکړه، وروسته به نور هم پیتم شو چې دغه حل لارې ته رسیدل څنګه امکان لري اوس وضعیت کې طالبان څه کولی سي، ځکه د ملګرو ملتونو د یونیسیار استازي په افغانستان کې شته، د ایران سفارت فعال دی، یعنی تماسونه د تماسونو امکانات زمینه هر څه برابره ده، څه وشي چې دفتن بیړنۍ حل لاره پیدا کړي، بیړنۍ حل لاره پیدا کړي. اوریدونکو ته بیرته نوبات ورکوو. یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي تاسو ځوان فکر خبرونه اوري. مهرباني خبر یو کې غږ مو وصل دی.
مننه زنده و شروع روح الله همت اند
خاص کنه. ښه همت صاحب خاص کنر نه کنر بیا هغه ولادت دی چې ممکن له پاکستانه ډیر استانه شوی حالت لاړ شي، ځکه ننګرهار کنر لغمان یا مجموع کې ټول ختیځ ولایتونه د هغو کډوالو قربانی دي چې دوی پاکستان راایستلی. تاسو راته له پاکستانه د کډوالو کیسې وکړئ، کوم کډوال چې راوتلي دي یا راایستل شوي دي، هلته کومې ورځې ګالي، څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟
مننه. دلته خو د پاکستان چې کوم خلک راستانه شوي دي بچرګان په تکلیف او په سختۍ کې ژوندۍ ده، ځکه چې اوس کونړ او ننګرهار ته باندې نور ولایتونه ګرمي زیاته لري، د دا بیچارهګان سرپناوی نه لري او بس څوک په خیمو کې زندگی کوي، څوک د چا په کورونو کې دي، په کرایي شکل باندې ژوند کوي. طبعا زندگی سخت ده د نورو خلکو نه.
او تاسو عملا شاهدان یې چې کونړ ته دغه کسان درغلي وي او د دوی لپاره جای نه وي په خیمو کې یا کمپونه کې اوسي، او کنه ټول لپاره هلته د سرپناه امکانات شته او خپل خپلوانو کورونو کې ځای په ځای شوي؟
یو څه خوشته ده، مثلا څو خپلوان لري هغې له ځان سره ځای په ځای کړي دي، خو بعضې داسې خلک شته چې هغې سرپناه نه لري، ولو که هغه خیمه هم نه لري، دا بس د شپې چت لاندې ناستې او ژوند کوي. دلته ورته د خرګوټي پروګرام کړی و، فکر کوم هغه ځای م ورته انتخاب کړی دی، خو تر اوسه پرې داسې عملي کار نه دی شروع شوی او عملي کوم څه نه دی لیدل کېږي.
خا بس په دې هیله چې دغه ستونزې هوار شي. کور ودان همت صاحب سلامت اوسئ، ډیره مننه. وروسته به نور میلمنو ته هم نوبت ورکو. میاخیل صاحب هم له پاکستانه وصل شي. په واټساپ کې ځینو اوریدونکو راته پیغامونه پرېښي، د واټساپ دوه پیغامونه به واورو، وګورو چې دغه دوه اوریدونکي څه وایي.
السلام علیکم، زه فضل احمد فضلی کندهار ولایت شالیکوټ ولسوالۍ څخه تاسو خپل نظر پرېږدم. نو چارواکي د کډوالو لپاره دا کولای سي، اولنی چارواکي چې کډوالو ته باید په هره سیمه کې کمپونه جوړ کړي چې کوم وخت کډوال له ځای هغه علت ځای پر ځای کړي، بیا د کوم ساعتو خوا څه دوی کومکونه لري، خپله دولت څه کولای سي هغه هلته پر دغه کډوالو وویشتل سي، او د هغه څه وروسته کډوال باید دولت یا د افغانستان په نورو ساحو کې ځای پر ځای سي، دغه ځای انتقال سي، هغه که د هر ولایت څه وي هغه هلته په هغو سیمو کې بیا دغه ځای څه خراج سي، ځای پر ځای سي، دغه ځای سي تطبیق وسي. او بل ځوانان، هغه ځوانان چې بشتمن ځوانان دي، هغه کولای سي چې د خلکو سره مو هغه کمپو ته ولاړ سي، یا د دولتي چارواکو یا د موسسو د لارې سره دوی سره خپله همکاري وکړي، یا هم په یو دغسې کار وکړي، دې کورنۍ غړي د هغو کورنۍ پوښتنې وسي چې هغه کورنۍ ډېرې بې وزلې کورنۍ په کډوالو کې، د هغو کورنۍ غړي په یو ښه کارو باندې وګماري د ځان سره. مننه د ازمر نظر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم سلامونه او نیکی له جوړ او جوړو سه. موږ په افغانستان کې یو مشکلات سره مخ یو. تیر نظام سره مسکه وظیفه کړې ده. اوس هم دې نظام کې نه قبلې ډېر اقتصادي مشکلات لرو. بس تاسو خوانه موږ د آواز تاسو فور کړې ده. ډېره مهرباني. تیر حکومت ورپورې چارواکو ته ورسوئ یو څه موږ ته کار ماره چې زمينه برابر شي په افغانستان کې ډېر مشکلات سره سره بریوان.
کور ودان اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې و سلامات او سي ځوان فکر خبرونه اوري. په دې خبرونه کې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو باندې خبرې کوو. میلمانه را سره دی اوریدونکو ته هم نوبات ورکو. اوس ورزو له پاکستان یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. د سره به خبرې وکړو چې دا څه ستونزې لري. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم روجانا. سلامونه او احترامات مې ومنئ. تاسو تاسو طریقه تاسو ولولم کته ټول ته سلامونه وایم. خوشاله دي روجانا دغه 13 شنبه ورځ باندې چې څلور رښتن د جون سره سمون خوري. زما دوه زامن چې د کور نه د پاکستاني پولیسو د خوانه ونیول شول څلور ورځې باندې روسه یې هغه اجیکه دغه اجیکه هم ته وړل. دغه نه روسه چې کله دغه ته وړل ترخم لا پولې نه واړول. متاسفانه چې زما مشر دی چې شل کلن دی هغه د طالب د استخباراتو لخوا نه نیول کېږي او نامعلوم ځای ته وړل کېږي. تر اوسه پورې معلومات تر اوسه پورې ما سره نشته دی. بل زوی چې مې هغه تقریبا څه کم 14 کاله عمر یې لره هغه د کوم خیریه ټولنې د خوا نه دغ کېږي. تورخم کې یو شپه کوي او د هغې نه وروسته وړي جلال آباد ته چې د هغې په اکله باندې تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه لرم. خوشحاله دی وایي که د کوم د
تشویش او اندیښنه چې دوه زمن مو له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوی دی دا څنګه ډیپورت سول؟ کوم ځای نه ونیول سول؟ کاروبار کاوه؟ محصلان وو او که ښوونځي کې وو؟
روزانه داسي وو چې دا دلته کار کوم خو دلته داسي چې افغانان یو د مکتب کې داخلیدل لپاره مونږ ته کوم چانس نشته دی. کوم څه چې کوو هغه پټ په کور کې داخلو. دا اکثر کې تقریبا 10 بجې وي چې دا وزي سودا پسې چې کور ته سودا را دخیږي. پولیس راځي او هغه د خیراسن یا جګړه تاوري چې کوم تاوري ډېر منډه را منډه وکړي. خو متاسفانه چې مونږ هم داسي نشو کولای چې ځان ښکارا کو او دلته داسي د سرپناه ځای یا د تودري دغه هغه نشته دی چې هغه سړی ته چاپ سیمر شو دغه کې خو د ډېرو کوشن نه دغه نه روسه وشل چې یو ځل ورسره زماړي کا ونیول شله او د هغې نه رادې خواته بیا ورسره زماړي کا نه دغ شوي چې وړوکی ځوی چې نو هغې د تورخم نه را سره یو ځل اړیکه ونیوله چې دلته تاسو غواړئ چې را دغه شي د کومې خیریه ټولنې د خوا نه هغه د دغو خلکو سره دی او دا بل چې دی د هغې تر اوسه پورې هېڅ معلومات نشته دی چې څه رقم دغ کېږي. خو دغه نه دغه وشله چې هغې ویلې چې کله موږ دغه نه را واوښتلو هغه طالب استخبارات راله او هغې ونیو
طالبان استخبارات نیولی دا به دل پر نیولی چې تاسو په خوا دولت کې کار کړی یعنی تاسو په افغانستان کې د کار تجربه لري کنه ل ډیر وخت په پاکستان کې اوسېږئ؟
نه روزانه. کله چې په 2018 کال کې جمهوریت سقوط وکړ نو په هغه وخت کې مجبور شو لازم په کور باندې چې کله د کور دم وطلم د شپې ونی مو بجا باندې دی خو ویل چې ما ماتی ده د شپې ونی مو بجا باندې زما په کور باندې خلک راځي د یو جوړ شپر سره یو جوړ جامې پتن کې زره وطلم دا هغه نورسته په ډېر کوشش باندې د خپل خپلوانو په دغه باندې خپل بچی مو چې هر څنګه راوستل اور دغه شلو دا هغه نورسته بم خپل دغه کړه ځانم راجستر کړه د یونیسیر سره د یونیسیر چې کله مشکلات واخره شي ټلیفون ته وکړ متاسفانه چې زمونږ اړیکې ته هیڅ ځواب نه ورکړي نو ډیر په مشکلات باندې او تاسو نن دغه غوښتنه کوي چې زمونږ دغه आवाज زمونږ د مشکلات هغه نړیوالو کډوالو د کډوالو نړیوال شورا ته هغه ملکونو ته چې هغه بشر دستانه ویزه ورکړي زمونږ مشکلات هغه ته ورمخ ته کړي ته غوښنه ورور سره.
کور ودان سلامات اوسې. ډیره مننه په خبرونه کې له ګډون د اوریدونکو له پاکستانه خپل ځای ونه خوده. خو ویل چې دوه زامن 14 کلن او 20 کلن د پاکستان پولیسو ډیپورت کړي دي افغانستان ته چې د دواړو د سرنوشت په اړه هم دوی معلومات نه لري. کوربدان سانګزه صاحب راځي بیرته تاسو ته راګرځو. دغه اوریدونکو خبرې مو واورید. د فکر کوم د ټولو کډوالو همدا کیسې دي. داسې ویل کېږي هغه کډوال چې په تیرو درې څلورو کلونو کې تللي دي ایران او پاکستان ته، یا هغه کډوال چې د طالبانو له راتګ وروسته وتلي دي، دوی که بیرته افغانستان ته ځي نو له دغسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې ځینې یې نیول کیږي، ځینې ممکن له هغه پخوانیو تربګنیو او دښمنیو سره مخامخ شي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیړنۍ حل لاره همدا ده چې د طالبانو حکومت دغه راز یونیسیار او ایرانی چارواکي سره کښېني او یوه حل لاره پیدا کړي. څه لامل دی چې دغسې ډیپلوماتیک اقدامات یا سوله ییزې لارې چارې نه لټول کیږي پر ځای د دې چې لسګونه زره کډوال افغانستان ته ولېږل چې هلته هم ګرمي ده، هم بې سرپناهي ده، هم بې وزلي ده، ولې خبرې نه کوي، ولې حل لارې نه پیدا کوي؟ ستاسو په نظر سیاسي ګټې مهمې دي دغو هیوادونو ته یا چارواکو ته؟ ولس ترې هیر دی او که نه ولس ترې هیر نه دی؟ دغه کوربه هیوادونه چې دي د کډوالو دغه نه غواړي چې حل لارې پیدا کړي او یوازنی فشار یې همدغه دی چې کډوال باید ووځي.
لودین صاحب راغم په دې باندې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، موږ دا وایو چې اول څوک د خلکو خادم ځان بولي یا په اوس وخت کې د افغانستان حاکمان ځان بولي، دوی د دغه ولس د دغه خلکو په وړاندې مسؤلیت لري. افغانستان ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، په نړیوال ټولنو کې په ټولو انساني حقوقو لحاظ نه باید په ټولو اتباعو ته هغه انساني درناوی وشي. متاسفانه د طالبانو حکومت د ایران خلک حکومت سره ښه اړیکې لري، دوی د خپل د منافعو پر اساس باندې چې هیڅکله نه طالب غواړي چې ایران متضرر شي او نه ایرانیان غواړي چې طالبان متضرر شي. د یو بل لپاره پول دي، هم د اقتصادي لحاظ نه چې دوی هغه سیستم د نظامداري وچلیږي، هم د مشورو په سیمه کې په مشوره دوی د هغه ورځې نه یا مخکې له هغه نه چې خپلې اړیکې لري او ځینې مسایل شته چې دوی د کاندار ادارې سره پکې د دوی معاش دی، هم انساني خلک شته، هم داسې خلک شته چې طرفدار دی د دې چې تعلیم وشي، عصري تعلیم وشي، او هم سخت دریځ خلک وجود لري. نو راځم چې بس نه بلې خوا ته لاړ نه شي. په دغسې وخت کې تاسو د دغه ورور خبره واورېدله، وخت چې ملت ته عمومي عفه یو څوک اعلانوي او وایي چې عمومي عفه ده، که نه دغه ملت د طالب په مقابل کې هیڅ هم نه دی کړي، نه طالبان وژلي دي، ولی اوس هم دغه ملت په قرار نه ده چې د ده زوی اخراجېږي له پاکستان نه راځي او نیول کېږي نامعلومه ځای ته وړل کېږي. په ورته پېښې ډېرې په افغانستان کې ځینې ډلې د طالبانو شته چې په خپل سر یا پټ یا د پردې تر شا دوی ته هدایت ورکړل شوي دي، هر څوک کسان یې وژلي دي او تر ننه یې سرنوشت نه ده معلوم. دا ټول په ټول افغانستان کې شوي. تېره ورځ تاسو کې دوی د کورنۍ چارو وزارت د سراج الدین حقانی خبرې اورېدلې، دغه اشاره هم ده ته وا چې ډېر کسان زموږ خلک په پټو وژلي دي او دا خلاف ده چې دوی باید نه یې وژلي. وخت چې دوی ته دا معلوم دي چې ډېر خلک متضرر شوي، وژل شوي دي، نو د هغه قاتلین هم پېژني او هغه یو نظامي یا اسلامي حکومت کې محکمې ته نه کش کوي یا نه معرفي کوي، نو دا باعث ضد کېږي چې نامنی هم نور هم زیاتېږي او هغه مهاجرین چې احساس د خطر کې دي، دوی ژوند په خطر کې ده، تللي دي د طالب د نظام نه تېښته کړې ایران ته یا پاکستان ته، نن ټول د خطر سره مخ دي. دته نړیوال سازمان یا هغه مدافعین د بشر یا پخوانی هغه چارواکي، دا ټول افغانان مسؤلیت لري چې په ګډه باندې دغه بحران حل کړي. دلته د طالب د توانایي پاس نه ده او توانایي طالب نه لري شته نه دا موضوع حل کړي. دلته دماغ او د
ټولو افغانانو غږ باید یو شي او دغه بحران مخنیوی وشي، ځکه چې دلته ډېر انسانان هم د امنیتي لحاظ نه هم د اقتصادي هم د بیکاري لحاظ نه تلف کېږي. نو دلته زموږ ټول دا اساسي وظیفه ده، انساني وظیفه ده، په نړیوال سازمان په ټولو سازمانونو په هغه برخو چې په مهاجرینو په برخه کې کار کوي باید موږ غږ وکړو د خپل د چینلونو له لارې نه باید د دغه بحران مخنیوی وکړو.
سلامت اوسئ ستانکزی صاحب، کورم ودان خیر وسی، راځي چې ورسو پاکستان ته د اسلام آباد ته د کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل بحث سره ملګری شوی. میاخیل صاحب، ستړي مشي تر اوسه پورې مو بحث وکړ، په مشکلات وغږېدو، له پاکستان هم کډوالو زنګ وه او یو کډوالو ویل چې دوه زامن تازه ډیپورت شوي، 14 کلن او 20 کلن او دواړه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دوی سره اړیکه هم نه لري. څه دی وروستی وضعیت په پاکستان کې؟ هغه د پی او آر کارت لرونکو ته چې کوم ضرب الاجل ټاکل شوی و، په هغه کې څه پرمختګونه شوي کنه؟ مهرباني.
مننه تاسو ته او ساسي ملمون زه کول تاسو سلامونه علام قدر مون لره. دلته خو مسائل ډیر ان قریب شي، بس دغه مسائل چې کوم ډیر پیچلي وو او معلومات نه و چې تر کوم اندازې پورې به داخلك پی او آر هولډر او یا ای سی سی او یا دا کوم د انیشیار سره چې کوم دراغلی د 2023 نه دی خواته هغه سبسيبي خلکو او یا غیر قانوني هغه څه لاړ وته لو د پیوار مسله چې ودا اوسه پورې هم د سیزن دیدل. خو ان شاء الله چې امید ده دی دی ورځ دوکي دا مسله د پیوار حل شي، دا شپږ میاشتې خو د احتمال شته دا امکان لري چې د کاله پورې دی دغه ورکی وخت ورکی ورته د سی سی هو تر اوسه پورې هم دوی هم دا و چې دا غیر قانوني دي او سی خلک چې دا په کار دي چې بس نور لاړ شي. او دا کوم د شهر چې سب چې خلکو اخل کوم هم دا شانته زوړ دي غریبانان نه سو کی سناوري او نه چې دې دلته ته تحفظ شته دي دا په چې دا کوم چې ورکړي دا کوم مشکلات سره مخ دي نه ول سو کور پکړې ور کوي. او بهر حال د مهاجرینو مشکلات ډیر زیات دي، ډیر سوز دي او چا پورې چې مربوط دي کوم مرزي هغې مرضی هم په دې باندې ډېر خاموشي اختیار کړې ده. څوک د دغې مهاجرینو غږ او ستونزې د هېڅ د حل لارې نه لټوي او نه ورته تر اوسه پورې اراده کړې ده، ځکه چې دغه کوم د ای سی سي کارډونو دا په 2018 کې ورته کارډونه ورکړه او په هغې کې د جمهوري نظام وزیر راغلی و اسلام آباد کې میټینګ و د پاکستان د سره سفران وزارت سره اغي امدا ورته ویل چې دا خلک به مونږ ول دغه ورکو کارونه دا به سب کو معلومات به وشي چې څومره خلک شو هغه به تقریبا نه خلک اوتیا ضرورت دا خلک سب شلو چې دې لپاره به تاسو پاسپورتونه ورکي مونږ بوله کوم کله نه ویزی ورکو په دې دوران کې به تاسو غمو کوي ته جمهوریت
ښه لامی خپل سره اړیکه پریش ولا ترغه چې برت می خپل سره اړیکه سمیګ راځي چې د واتس اپ د اوریدونکو خبرې واورو. دلته په واتس اپ کې راته اوریدونکو پیغامونه پریخي دي لوړان دینه دوی چې یو شمیره افغانستان تر استانه شوی د خپل وضعیت کیسې راته کړې دي.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زړه کوم سلامونه احترامات ازادي ټول ته روغه جوړسته پاکستان سے ہرا جرسی افغانستان تراغ لو بد بختیاں تمخش ہو زیادہ عادت سے بس سانو سمکی زیادہ منگا غم جن کی ہم تردی پوری سی بس ہم افغانستان سے مضبوط اور تعلیم پنی گانا تعلیم ہم کرے رکھ الحمد للہ وہ بس قدر ہے نشتہ تعلیم قدر افغانستان کی
ښه دغه هم یو کډوال و چې ویل له پاکستان راستون شوی دی، تعلیم هم لري خو وایي چې دلته کار روزګار پسې ګرځي، په افغانستان کې څوک ورته د کار روزګار زمینه نه برابروي. میاخیل صاحب مننه چې بیرته سټوډیو سره وصل شولای. په پاکستان کې د کډوالو شمیره دغه راز شمیر او ستونزې دغه راز په ایران کې د پام وړ دي، ډېرې جدي خو یو شمیر هغه کډوال چې د طالبانو له حکومت نه تښتېدلي دي دغو هیوادو ته پناه وړې ده، د هغو ژوند ډیر نازک دی. آیا د هغوی د ستونزو د حل لپاره هم د پاکستان چارواکي لاس په کار شوی نه دي؟ ځکه دلته ځینې کسان چې په جمهوریت کې کار کړی دی، امنیتي ځواکونه وو، د بشري حقونو فعالان وو، د هغوی ژوند د افغانستان کې په یو ډول د ملګرو ملتونو په وینا یا هم د همدې خپل همدې کډوالو په وینا له خطر سره مخامخ دی. وایي دوی چې کال ته ځي ممکن طالبانو د حکومت یا مسولان یا مثلا ډیټی کا چې جنگیالي کساتری واخلی قاستری واخلی یا هم د زینو تربګنې او ښکارشي د دغه ستونزو پاړه د دغه کډوالو د ستونزو پاړه چارواکي والی پټه خولې دي
دغه مسولیت د دې خلکو د انیشار دي دا انیشار په کار چې د خلکو لپاره تحفظ ورکړي دی او تاسو وردی او کاغذ ورکړي هغه هم دلته داغي دي نه تحفظ کوم ډیر لوی خبره ده دلته په پاکستان کې چې دی د پولیسو نه چې دی محفوظ نشي ساتلی چې هلته دی ولې تحفظ ورکړي دا خو د دوی مشکل دی چې د انیشار چې دا کار نه کوي چې ولې نه کوي نو ځکه دوی د پرمو ته شذل ویلې انیشار سره چې دی لتاسي او لیټر ورکړي مخکې دی لیټر ورکول کېده په هغه لیټر باندې به دوی ته پولیس سن ویلې اوس به په کاغذ باندې او چټولي کې هغه چټ نه هغه پولیس نه مني قلم باندې لیکل شوی سمغه پکې نه بل اوس د انیشار هغه کوم نیوار هولډر چې هغه د پاره خو نن الحمدلله یو هغه لیټر هغه شو ایشو شو چې بینک دفعانه چې اکاونټونه به د پیو آر هولډر نه بندیږي او سیم کارډونه به نه بندیږي پر اقتصادي بچلې دوی لپاره وخت هم اعلان کړي ان شاء الله نو مشکل به د پیو آر اندازې پورې حل شي او د سی سی او هغه چې د درېشتم ندی خو راغلي د خلک هغه اوسه پورې همداسې پستونځو کې دي او غیر قانوني دا پستونځو کې دي خو یو شکر موږ د پاکستان د پښتونخوا د حکومت دادا کو چې د افاق ورته همیشه د وېج داخل کښوبې خپل تدبی او بل پاس کو چې مونږ د مهاجر په زور نو بس په خپل رضاکانه ته ورځي په خپل خو خزي نو بالکل بشکت لشي وطن دی افغانستان دی وطن دی او مور دی تل لشي اوس مشکل هم دغه دی چې د پنجاب د فرق دل تراځي دلته کوونه دغه امکاناتو ثاني برابر نو بیا غریبانان مجبور دي چې بیا لاشي افغانستان ته ځکه پنجاب ته خوني شي دلی چل دلاړو ال تامه قسم د چتا شي کومه یاد کړه چې دغه ته ونر شيږي هغه اصلي مرجی ته ونر شي په لار کې چې دا سره ځای شي نو دغه مشکلات سره داخلك د 26 چراغلي دي مخ دي دل دم مخ دي او ال تم مخ دي جون ډیر تاریخ دي ال ته کی شنو چولې کی شنو امریکای چې تر اوسه پوری هغه دغه کړل سٹاپ کړو اگر یبان ان تاسو لیټونه د دې سٹاپ شلو ټول ته معلومات دی میډیا د اخر خبر راخیستل نو دا خلک کول ته دا یو کس خودکشي وکړه په کې دا نام میډیا راخیستل چې په اسلام آباد کې هم دا خودکشي وکړه چې دغه سرنوشت نه معلوم پر دې لوي ستونزه ده
bale کور ودان ستونزه لوی دی مخ کې په هلارو تام شلو لګزره راځي چې د خبرونه لګې شی به پاتې دی په هلارو باندې بیا هم تاکید وکړو ټینګار وکړو امیا خیل صاحب ستاسو په ټکو باندې دغه کډوالو د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دی ځکه اوس خو به د قربه هیوادونو خپل پالیسي نه بدلوي دی وای تاسو وای چې د آی سی سی کارتونه یا هغه افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللی د دوی د ستونزو حل لا هم مبهم دی لا هم معلومات نشته چې دغه کسانو لپاره به د پاکستان حکومت کومې تګلارې عملي کوي دغه راځي خو ته په ایران کې هم ورته پالیسي عملي کیږي چې ډله ډله یعنی د ورځې لسګونه زره کډوال افغانستان تر استنول کیږي په کور د نن امکانات ته په کتو د ستونزو ها هواره یو څه مشکل بریخي حل لارې څه دي ځکه تاسو د کډوالو په برخه کې کار کوي او د کډوالو لزړه ناراضي څه کول په کار دي ترڅو دغه کسان چې اخراجيږي په آرام په افغانستان کې میشت سي او خپل وطن کې بیرته خپل ژوند پایل کی
دغه خو موږ بار بار دوی ته د حل لارې ویل دي هغه مسره شرکی کړی دي دلته افغان کونسلټ سره شرکی کړی دي په تیر جمهوریت نظام سره شرکی کړی دي د حل لارې شته دی خو کوڅوک د دې حل ولټي د حل لارې ډیره اساني دي او دې د امکانات الته موجوده نظام سره شته او تیر نظام سره مو خو جلاس پکار شي هغه د دې بلته خلک تقریبا د اصلي خپل ښکاله د مهاجرتو کو دوی الته نصر پناه لري دوی نه در روزګار لري نه کار لري دوی خلکو د فارم موږ ورته دا مشوره ورکړه چې تاسو د څه اعلان وکړي کم خلک چې فارم سال د ننګرهار کونړ لغمان دا ولایتونه واړو واړو ولایتونه دي او د دې خلکو تعلیم یافته زیات دي که څوک یو نمبر زمکه غواړي صرف د سرپناه لپاره نو هغه په دغه ولایتونو کې چې موږ د دې میشت کوو او دلته شارکونه ورکو او که څوک لزری او شل جری زمکه غواړي هغه لوی فراخ او مساحت لرونکي ولایتونه فارم سال فراش و نیمروز و هلمند و لغسی لیلی ولایتونه دی دشتی لری الته تلس لزری بشل چې جی ورکو ام دغه مستندوی ادارې جسم ردی دوی یغوی د پاره یو ټویل بندوبست کی دوبو نور غزمه کی آبادی د کوم پاکستان کې دشت آباد کړل نو دا خلک پدی کی تجربه لري چې الته هم دا کارو کی او دلته خو پدی چې دا امیدم نو چې موږ به د کومه بولل ته الته خو بد دې لپاره لا هڅه کوي ځکه چې د دې د بچو او د راتلونکي نسل لپاره هم یو سرپناه او بندوبست جوړیږي نو دلته لسری بشل جی ورکی نو یو خو به دا افغانستان په خپل دغه موجوده نظام باندې بوج نشي ځکه چې دا به خپل خپل ودریږي هلته هغه به ځمکې نه حاصلات وصول کړي هغه به د دې مارکیټونو ته لاړ شي نو هغه د مارکیټونو د غلو مارکیټونه د میوو مارکیټونه د سبزو مارکیټونه چې دغه دشت آباد شي نو دا به هم د خپل د نظام سره مرسته وي او هم به دا سړی په خپله خودکفا شي نو په خپل خو باندې به ودریږي دا مشورې موږ بار بار ورکړي دي خلکو ته چې داسې وکړي خودي همیشه دا کار کړی دی چې خبره شاته غورځولې ده موجود
میاخیل صاحب کور ودان سلامت اوسې نور خبرې هم تقریبا وشولې د حلارو وړاندوینې کول چې حلارې د طالبانو حکومت ورکول شي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی ستانه ځای صاحب تاسو د پای خبرې هم ورو بیا نو بحث سره پای ته رسو ځکه لګی چې به پاتې دی مهرباني
ډیر مننه د تاسو قدرمن ملما ته خلاص وایم لودین صاحب ما مخکې بحث وکړه اخره خبره دا ده چې موږ افغانان په مجموع کې باید ټول یو غږ باندې په ټولو کنوانسیونونو په ټولو سازمانونو چې مهاجرین په هر ملک کې اوسېږي د هغوی د ستونزې د حل لپاره باید د هغوی د مرستې د هغوی د حمایت غږ پورته کړو دا زموږ انساني او اسلامي او وطني وظیفه ده هغه مهاجرین چې په افغانستان په پاکستان کې په ایران کې په نورو هیوادو کې تاسو وګورئ نه تنها دا چې په بلاروس کې په نورو په ترکیه کې په ټولو ساحو کې بند پاتې دي او منتظر دي هغه سازمانونه چې دوی ته وعدې ورکولې چې تاسو موږ بیا یې هغه هیوادونه آلمان یا اروپایی و دنیا امریکا په مجموع کې په ټول نړیوالو باندې غږ کوو چې هغه افغانان چې په خطر کې دي د هغو لپاره عاجل اقدام وکړي او هغه د انتقال کړي بله موضوع دا ده چې مخکې دوست د پېښور نه یا پاکستان اشاره دته وکړه یونیسیار په پاکستان کې یا په ایران کې هغه کارونه چې د دوی وظیفه ده په اساسي شکل باندې متاسفانه هغه نه کوي حتی په دغه دوه کالو کې د دوی هغه فعالیتونه ډېر کم شوي دي هغه دروازې تر شام مهاجرین ورځي په اساسي شکل باندې چې کومه بودیجه د دوی اخلي کارمندان هلته کار نه کوي او دا خلک بې سرنوشت دي او راځم پر د باندې چې دلنه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بحران ده ستار نشته نشته پانګونه نشته تجاران د موږ چې دی په لویه کچه په افغانستان کې پانګونه نه لري نو دا یو لویه ستونزه ده ما په افغانستان کې کار کړی د خلکو په برخه کې موږ ځینې شهرکونه د جمهوریت په وخت کې په شل کالو کې د خلکو په غوښتنې سره د مردمی نهادو په برخو کې ډیزاین شوي دي ولی متاسفانه هلته خو دښتې دي هلته اوبه غواړي هلته سرپنا غواړي د هغه جوړول ته پیسې اړتیا ده هغه سازمانونه چې پخوا به یې هلته مرسته کوله اوس هیڅ شی وجود نه لري نو دا یو لویه فاجعه ده د دې لپاره باید یو نړیوال میکانیزم جوړ شي په هماهنګۍ د دغه هیوادو سره او طالبان هم د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري باید قوي دریځ ونیسي او د ده حل لپاره یو ملي اجماع حتی باید له منځته راولي ځکه نور اساسي حل هم نه لري د افغانستان خلک هم بیچاره دي کار نه لري او هیڅوک د یو بل سره مرسته نه شي کوي ځکه چې هغه دوی نه کار لري نه اصلات داسې پوري چې بیا پاتې منځوي نو
ډیره ډیره مننه اوریدونکو لتا سو مننه لخپلو میلمنو په جرمنی کې لمیش سیاسي فعال اسی بلاستانګزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا لمشر پر علمي اخیله او تاسو اوریدونکو نه ډیره ډیره مننه